önemlisi. وړاندې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
ځینو پاکستانی ورځپاڼو راپور ورکړی چې د افغانستان څو تنه پیژندل شوي سیاستوال پاکستان ته د سولې یوه کنفرنس ته وربلل شوي دي. دغه سیاستوال سبا شنبه د پاکستان د پنجاب په بهربن شارګوټي کې په داسل کې جرګه کیږي چې په پم کې د راتلونکي اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی هم اسلام آباد ته سفر وکړي. د سولې ولسی حرکت نن مازیګر د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربان په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. د دغه حرکت په خبره په دې غونډه کې بل ولسون هم غوښتنه وسی چې چوپ پاتې نسی، چې دغه چوپتیا د جګړې د دوام سبب کیږي. د افغانستان ولسمشر پایلوبی ته د لارموندنې لپاره د فوټسال ټیم وروستۍ بریاوې وستایلې. د فوټسال تر شلو کلونو د کم عمره لوبغاړو ټیم د آسیایي لوبو په لړ کې د اول وار لپاره پایلوبی ته لاره پیدا کړه. دغه پایلوبه به سبا د جاپان په وړاندې وسی. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې سبا افغانستان له هندوستان سره مسابقه کوي. د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو به دغه مسابقه د انګلستان د ساوت هامپټن په لوبغالي کې وسی. نیویورک ټایمز رسپانډي راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دغه هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو. خو رسپانډي زیاتوي چې ولسمشر وړمش په ناڅاپي توګه دغه پریکړه بیرته لغوه کړله. د امریکا د هوایي چلند ادارې د دې هیواد د هوایي شرکتونو الوتنې د ایران د فضا پر یوه برخه منع کړي دي. دا ګام وروسته له هغې اخیستل کیږي چې ایران د امریکا یوه بی پیلوټه څارونکې الوتکه نسکوره کړه. او د جاپان پوځ وایي چې د دې هیواد جټ الوتکې وروسته له هغې تحرکاتو ته اړ شوې چې د روسیې دوو پوځي الوتکو د دغه هیواد پر هوایي حریم تیری وکړ.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه ته دیونی بحث مو د تقویتی نوملیکنې بهیر پای او په انتخاباتو کې د خزو د ګډون سرنګواله ته ځانګړي کړي. د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د تقویتی نوملیکنې بهیر چې د جوزا په 13مه پیل شوی شاوخوا شل ورځې دوام وکړ او ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له 20,000 زیاتو کسانو تقویتی نوملیکنه کړې. د انتخاباتو یو شمېر نظر بنسټونه وایي چې پلان او مصرف ته په کتو کمو خلکو تقویتی نوملیکنه کړې. دا چې هم خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
ولایتونو کې صرف دوی دغه ولایتونو مرکزونو کې دا مرکزونه پرانستل دي. نو دوی که غواړي چې د خلک پراخ ګډون کې دی باید ولسوالۍ ته لاړ شي. هر کلي کې باید دوی یو مرکز پرانیسي چې خلک راشي او خپل سب نوملیکنه وکړي.
اوس داسې لیدل کیږي چې هغه ژمنه چې دوی کړې وه له هغوی څخه زیاته برخه یې یا یو شمېر یې د ناامنۍ له امله یا د ځینو نورو ستونزو له امله ویل کیږي چې تړل شوي دي.
درنو اوریدونکو د خلکو نظرونه مو واوریدل. دا چې ولې کمو کسانو نوملیکنه کړې، مرکزونه ولې تړلې پاتې وو، د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له ښځو سره بلابل تاوتریخوالي وسول، په دغه بحث کې مو په همدې مسایلو خبرې کړې. په بحث کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویانده مروه امینی میلمانه دي. ملمنو ته خره غلاس وایم. حق پر صاحب که د ورسته چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي. د جمهور ریاست انتخاباتو چمتووالي په کومه کچه روانه مېرمنې؟
تاسو ته افغان صاحب همدارنګ امینی صاحب ته د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د تقویتی ثبتنام د پروسی په دغه برخه کې جریان لري. دا پروسه چې خوشبختانه باید وایي چې په زرګونو کسان، یعنی تقریبا د 15,000 څخه تر 20,000 کسانو ثبتنام کړی دی. په دې برخه کې 450 مراکزو کې د افغانستان په سطح باندې ثبتنام ترسره کیږي، چې په یو تعداد مراکزو کې یا زمینی او یا هم هوایی انتقالات په برخه کې موږ ستونزې درلودل. البته ډیر محدود شمیر او همدارنګه امنیتي ارګانونه نن هم موږ یو امنیتي جلسه درلودله چې په دې برخه کې د امنیتي ارګانونو څخه مننه کوو چې د ټولو مراکزو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سره همکاري کړې ده او په دې برخه کې اوس هم په کار باندې بوختي. کمیسیون د تقویتی ثبت نام په مورید کې ټول ملت ته د اطمینان ورکوي چې هغه واقعي ثبت نام چې په دې پروسه کې تر سره کیږي هغه به د ملت سره شریکیږي او د دغه پروسی د طریقه څخه به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پشپژم د میزان واقعي ټاکنې په افغانستان کې تر سره کوي، چې خوشبختانه باید وایي عملیاتي پلان یو مهمه برخه چې د تقویتی ثبت نام و عملیاتي پلان هم د تطبیق په وخت په برخه کې دی. د بودیجې په مورید کې هغه اندېښنې چې په رسنیو کې مطرح کېدلې چې ګواکې بهرنیان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د بودیجې په برخه کې همکاري نه کوي، یو اطمینان چې ټول ملت ورکو چې بهرنیان خصوصا یونما او د دوی انکشافي بخش یونډیفي د ملل متحد د منشور پر اساس مکلف دي چې د ډیموکراسۍ د تحقق لپاره په افغانستان کې کار وکړي، چې په دې برخه کې هم جدي کار تر سره کیږي او روان دی.
اکبر صاحب، د تقویتی نوملیکنې یادونه دی وکړه چې شاوخوا 20,000 په شاوخوا کې کسانو نوملیکنه کړې ده، د تاسو د پلان لمخې ټارګټ څو چې باید تر دې مهاله چې وسی د ورستۍ شپې ورځې د تقویتی نوملیکنې باید څومره تر سره شوی وای؟
زموږ هدف د کمیسیون دا و چې د خلکو اشتراک په تقویتی ثبت نام په پروسه کې ډیر زیات شي، او په دې برخه کې کمیسیون د ماګاهي پروګرامونو په کار باندې واچول، تبلیغاتی برنامه تر لاس لاندې درلودلې چې خوشبختانه نسو مبلغین هم دا اوس هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ټاکنو ته د تشویق د تبلیغ په برخه کې کار کوي. هدف دا و په کل کې مشخص ارکام مونږ دی ویلي، اما هدف دا و چې موږ هر څه وکولای شو ډیر ثبت نام تر سره کو او خلک په دغه ملي پروسه کې تشویق کو چې راسي او په تقویتی ثبت نام کې برخه واخلي.
مروجان مخکې د اخبار سب سرګندونې تاسو واوریدلې، د تقویتی نوملیکنې جریان په اړه خپل نظر ته وایي چې دغه د تاسو له هیلو ارزوګانو او د ملت له هیلو ارزوګانو سره سم روان ده که د خلکو ګډون کې کمرنګ ده؟
ډیره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، اخبارست صاحب ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته. د تقویتی نوملیکنې بهیر د جوزا له 13 نیټې څخه پیل سو او تر اوسه پورې دوام درلوده. په مجموعي ډول باندې د خلکو د ګډون کچه ډیره ټیټه ده، یعنی هغه هدف چې کمیسیونونو درلود د خلکو د ګډون لپاره هغه نه دی عملي سوی. د مراکزو کموالی، د هرې ولسوالۍ په سطحه د یو مرکز شتون د لوی جنجال خلکو ته. خلک د دې لپاره چې یو مرکز کې نوملیکنه وکړي باید ساعتونه لاره مزل وکړي تر څو یو مرکز سره ورسیږي، ځکه د هرې ولسوالۍ په یو ولسوالۍ یو مرکز لري. د ټاکنیزو موادو د ساتلو هغه محیطونه او مراکز چې دوی ورته ټاکلي دي، د امنیتی تهدیدونو سره مخامخ دي. ډیری مرکزونه په ټول افغانستان کې تر اوسه تړل شوي دي د بیلابیلو ستونزو له کبله. د عامه پوهاوی وضعیت ډیر خراب و چې کمیسیون باید مخکې له مخکې خپل هغه د عامه پوهاوی لپاره ډیر زحمت ایستلی وای تر څو خلک په جریان کې وای، خو تر اوسه پورې هم د خلکو عامه پوهاوی په اندازه نه و چې دوی د راسي ګډون دی وکړي. له ډیرو مختلفو او بیلابیلو سوالونو سره حتی موږ تر اوسه مخامخ کیږو. تر اوسه پورې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو ته نه دي معلوم چې د دوی په ولسوالۍ کې مرکز چیرته ده، دوی باید چیرته لاړ سي رایه ورکړي، ثبت نام وکړي. اته په دې نه پوهیږي چې دا تقویتی نوملیکنه څه ده. دغه ځینې ډېرې لوی ستونزې دي چې خلک ورسره مخامخ شوي دي، او دا لړۍ هم ډېره کم وخت وه، یعنی شاوخوا 20 ورځې دوی وخت ورکړی وه، او بودیجه هم د تیرو ټاکنو د تقویتی نوملیکنې په مراتبو سره، یعنی دا ډېره وه، ځکه تیرو ټاکنو لپاره موږ د تقویتی نوملیکنې لپاره شاوخوا 3 میاشتې وخت درلوده، مګم دا ځل یوازې 20 ورځې وه. هغه وخت مو هم 10 میلیونه روپۍ په مصرف کړي، دا وریم اماغه اندازه پیسې په مصرفیږي، مګم د مراکز او شمیر په مراتب راکته ده. د خلکو د عامه پوهاوی مسأله په مراتب او دا وری کمرنګ و، ځکه هغه ځل ډیر زحمت ورته ایستل سوی و. مهمه مسله دا چې هغه وخت کې سټیکر هم چاپېده، موضوعات هم نوي و، د دوی د کارکوونکو د استخدام او د ترین مسله هم و. وخت هم 3 میاشتې و، او دوی په 20 ورځو کې د 3 میاشتو بودیجه مصرفوي. بل دا چې تقویتی نملیکن څخه دوله سورز تیری وی چې بیا دوی د څار بنسټونه او مشاهد بنسټونه او هغه بنسټونه چې باید نظارت وکړي او څار وکړي دوی راوغختل ورسته دغه دوی تصمیم ونیو چې دوی ته باید اعتبارنامه ورکړي او بیا لبلې خو بیا وایم چې تاسو په ټول افغانستان کې نظارت نه کوي لدغه لړۍ څخه او د گزارشونو هم شریکوي د هوایی دي
پر سم مخکې د مرواجن خبرې تاور د مرواجن وای چې وخت ډیر کم وو خوانی تقویتی نملیکن لپاره درې میاشتې موږ وخت لرو دلته شاو خوشل ورځې وخت لرو کمیسون په پام کې لري چې دغه موده وغځوي یو او بل د بندو مرکزونو یادونه وکړه له 455 مرکزونو څخه تر اوسه څومره بند دي
پدې کې شک نسته کله چې یو ملي پروسه تطبیقیږي خصوصا د تقویتي سبتنام پروسه ستونزې به موجودې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د خلکو د آگاهۍ سطح په مجموع کې کوایو کښته ده په دې برخه کې لکه څنګه چې ما اشاره ورته وکړل نسوه مبلغین کار کوي عملاً مشخصا په ځینو ولسوالیو کې لکه د هلمند همدارنګ د کندوز د فراه او ځینو نورو ولسوالیو کې موږ ستونزې او مشکلات درلودل چې جدي کار د امنیتي ارګانونو سره روان دی تر څو هم انتقالات په وخت باندې وسي او همدارنګ د تقویتي سبتنام پروسه پیل سي موږ سبتنام پر دوه ډوله باندې لرو یو موږ دې ته تقویتي سبتنام یا ریپیټ سبتنام ورته وایي تکراري سبتنام هغه سبتنام چې مخکې تر سره سوی دی هغه یو ملي پروسه و د ټول افغانستان په سطح باندې چې موږ اضافه تر 9 میلیونه کسان ثبت کړل چې 8.8 تقریبا 8 میلیونه فلټر سوله یعنی موږ یو ډیر تعداد ډیر فیصدي سبتنام په افغانستان کې ترسره کړی دی ریپیټ سبتنام د دې په خاطر دی یا دوباره یا تقویتي سبتنام په دې خاطر دی هغه کسان چې بې ځایه سوي و یا په دې هیواد کې موجود نه و یا قانوني سند یې اوس پوره کړی یا مریضان و یا ځینې نور ستونزو له کبله دوی سبتنام نه و ترسره کړی چې یو کوچنی اقلیت و هغه اوس راغلی دی بیرته تقویتي سبتنام ترسره کوي نو تقویتي سبتنام د هغه اولنی سبتنام سره پار کوي اولنی سبتنام په ټول افغانستان کې
ترسره منو ترسره سو یو مسله بل ده د جنگو له امله په لکونو لکونو کسانو خپل مینې پریښي دي ممکن په زرګونو کسان هیواد را ماجر شوي همدارنګه په زرګونو کسانو قانوني سن پوره کړی د ټولو ته په کتلو باندې آیا د نوملیکنې د کوم ګراف څه ده ډیر ټیټ نه ده
دا هم دیموکراسي نه ده که موږ کمیسیون په زور باندې کسان دې ته مجبور کړي چې راځي سبتنام وکړي دې ته هم دیموکراسي نه سواله دیموکراسي دې ته وایي چې خلک په خپل خوښه باندې مراکزو ته راسي او سبتنام ترسره کړي هغه مکلفیت چې کمیسیون ته راجی کېدی هغه دا و چې د آگاهی عامه پروګرامونه تطبیق سي خوشبختانه تطبیق سوي دي په ټلویزیونونو کې په راډیوګانو کې تاسو شاهد یاست چې د تقویتي سبتنام تبلیغاتي اعلانات جریان لري همدارنګ په بلبوردونو باندې په شهرونو کې تاسو شاهد یاست چې د اعلانات جریان لري نسو مبلغینو مثال مې درکې چې په مختلفو نقطو کې د هیواد تبلیغات جریان لري د عامه آگاهی د پروګرامونو برخه او هغه بشری نیرو چې دا اوس په 455 مراکزو کې کار کوي خوشبختانه باید وای تاسو اتمن گزارشونه لري یعنی په ټول 455 کې چې ډیر کم شمیر مرکزونو کې موږ سبتنام نه ترسره کوو اول ته هغه یا د امنیتي تهدیداتو پر اساس باندې یا د زاید نشتون پر اساس باندې یا د انتقالاتو د موادو د نه رسیدو پر اساس باندې بند پاتې شوی دي نور په اکثریت مطلق اکثریت مراکز فعال دي چې دغه بهیر مدیریتي اړخ یې تخنیکی اړخ یې خوشبختانه په ډیر ښه طریقه باندې مختزي زموږ امید چې شې دی د څار د بنسټونو څخه زموږ امید دا دی چې هدي اکل دغه پروسه د تقویتي سبتنام چې خوشبختانه په ټوله هیواد کې جریان لري او په ډیر یو مهم او اساس وضعیت کې قرار لري د دې پروسې کاملا حمایت وکي او د کمیسون څخه زه فکر کوم چې په دغه اړخ کې چې مدیریتي او تخنیکی ستونزې په ټوله افغانستان کې موجود نه ده یو مننه باید وسی. یعنی یوازې نقد هم پر کمیسون باندې کاغه مثبت کار کوي که منفی کار کوي، یوازې نقد موږ حل د حل لارې ته نه رسی. امید زموږ دا دی چې د څار بنسټونه هم هدیا کل د یو ناظر بنسټ په حیث باندې چې دغه انتخاباتي نظام د وضعیت څخه دوی مطالعه لري، معلومات لري، د کمیسون څخه په یو اړخ کې چې مثبت اقدام ترسره کړی مننه وکړي، ترڅو موږ په دې پوه سو چې د څار بنسټونه یوازې د نقد د پاره نه دي، بلکې دوی د کمیسونونو ته د تشویق، د کمیسونونو د همکاري او د حسن نیت احساس هم لري.
مروه جانې، رښتیا هم تل د څار بنسټونه نقد کوي؟ یعنی په کمیسون باندې هغه نیوکه چې په کمیسون دی ته ګوته نیسي، هغه کوم مسولیت چې دوی ته راځي کیږي په دې برخه کې د همغږي کارونو مخکې وړل، دی برخه کې د یو شریک باندې په توګه باندې دوی سره مرسته کول، دغه مسولیتونه واقعا تاسو نه ترسره کړی؟
افغان صاحب، ډیری مسایلو کې موږ هغه وخت مجبور کیږو چې له رسنیو سره دا موضوع شریک کړو او نقد وکړو او د رسنیو له طریقې دوی خبر کړو چې موږ کمیسیون سره اړیکه ونه لرو، موږ مشورتي ناستې دوی سره ولرو، دوی موږ طرحو ته غوږ نیسي. هیڅکله موږ نه مجبور کیږو چې دا عامو خلکو سره شریک کړو، اما کمیسیون کله غوږ نه نیسي نو دا بیا د موږ قانوني او هغه حقوقي مسؤلیت هم ده چې دغو موضوعاتو ته چې خلک نه دي ترې خبر او دا د هغوی قانونی حق ته چې باید خبر ووسی، موږ نسو کولای لکه کمیسیون غوندې خلکو نه هر څه پټ کړو، رسنیو ته حاضر نسو، ځواب ورنکړو. دغه موضوع موږ مجبور یو د خلکو سره شریک
یو مسله ته چرزم. په لومړي سر کې د تاسو ترمنځ د نوي کمیشنرانو ترمنځ ډېر ښه همغږي موجوده، خو وروسته وروسته د همغږي تاسو هم شکایت کوي کوم انتخاب هغه رسنۍ هم شکایت کوي، ستونزه چیرته وه؟ یعنی د څار بنسټونو کې ستونزه وه او کچېرې کمیسیون کې ستونزه وه؟
څار بنسټونو کې به ولې ستونزه وي؟ موږ هیڅ کلم نه دي غوښتلي چې د کمیسیون کار ور خراب کړو، سره له دې هڅه مو کړې ده چې دوی ته مشورې هم
ورکړوهلته
څه نشته نو څه وکړو؟ خی موږ وایو چې هر څه سم روان دي، بیا سبا خلک خبر سي، حداقل وایي به کمیسیون خو د دوی مسؤلیت ده، دوی سم مدیریت ونه سوی کړی. تاسو څه د یو بې طرفه نهاد په توګه باندې موږ نسو کوی په هر وضعیت کې د کمیسیون طرفداري وکړو. دا اوس موږ وایو چې تیره نوملیکنه کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو نوملیکنه وکړله، هغه ته 10 میلیونه دوی مصرف کړلې درې میاشتې وه، خو کمیسیون فکر کوي چې موږ غلط شوي یو، تقویتي نوملیکنه او اصلي نوملیکنې فرق نسو کولای. د ما سوال دلته وه چې تاسو 9 میلیونه کسان په 10 میلیونه باندې نوملیکنه وکړل ورته په دریو میاشتو کې، نو اوس د 80-90 زرو کسانو د نوملیکنې لپاره ولې 23 میلیونه مصرفېږي؟ د دغې ټاکنو بودیجه چې دوی اخلي د څه په کومه لار مصرفېږي؟ دغه ته باید ځواب ورکړي.
وخت کم دی،
مراکز کم دي، محلات کم دي، ولې په پیسې ډېرې مصرفېږي؟ بودیجه دوی څه کوي؟ بلې خواته بیا وایي چې دیموکراسي دا د موږ خلک په زور نه سو مجبوره کولی چې تاسو راسئ نوملیکنه وکړئ. په افغانستان کې تر اوسه خلک نه دي پوه سوي چې دا تقویتي نوملیکنه څه ده. یو دیموکراتیکه ټولنه په دې هم بیا خبر وي چې تقویتي نوملیکنه څه ته وایي، قانون څه ته وایي، ټاکنې څه ته وایي. په داسې یو هیواد کې چې موږ ژوند کوو هلته له 80% څخه زموږ د بې سوادانو کچه لوړه ده، دلته کمیسیون توقع لري چې لالف تریا ټول خبر وسي چې تقویتي نوملیکنه څه ده.
زیات بحث موږ تاسو درلودو، راځو بلې موضوع ته. په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو د ښځو ګډون هم ولیدو، ورسره سم د کاندیدانو په اړه باندې د څرګندونې مو اورېدلې چې ډېرې زړه بګنوونکې وې. د دې لپاره چې په راتلونکي کې ښځې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي، تاسو څه کړي دي د یو بنسټ په توګه باندې، او انتخاباتو کمیسیون ته مسپارښتنې څه دي او څه وسه پورې سوي دي د لپاره چې ګډون پراخ شي؟
د تیرو ټاکنو وضعیت ټول افغانستان ته معلومه ده. هلته د ښځو د سیاسي ګډون لپاره ډېرې لوی ضربې وارد سولې، مخصوصا هغه وخت چې په کمیسیونونو کې د اخلاقي فساد موضوع رامنځته سوله، چې کمیسیون کې دا موضوعات هم وو. نو دا د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه وه چې بیا د څوک ځان نوماند کړي، بیا د څوک راسي رایه دې ورکړي، رایه واخیستل سوې، خرڅې سولې. دغه موضوع مستقیم رابطه یې درلوده راتلونکو ټاکنو سره او د ښځو، مخصوصا د ښځو سیاسي ګډون ته. اما فیفا مخصوصا زموږ د ځوانانو او د میرمنو برخې په دې کې خپله فعاله ونډه درلودلې ده. همدا اوس موږ همکاران په کابل او په ولایتونو کې د عامه پوهاوي لپاره او مخصوصا د میرمنو د ګډون لپاره هلته دوی کار کوي، او د دغې کار کولو نتیجه به موږ انشاءالله آخر کې رسنیو سره شریکو، او همدارنګه له کمیسیونونو سره، ترڅو وسو کولای د ښځو هغه سیاسي ګډون بیرته کچې لوړ شي.
حق پر سر همدا پوښتنه تاسو نه موږ کوو، د ښځو د ګډون پاړه باندې شکونه زیاتېږي، ځکه کثیر بیکګراوند ته ولاړ سو ټول ولست معلوم نه زنه غواړم په دې اړه باندې زیات جزئیات اوریدونکو سره شریک کړم. فقط دومره مې غوښتل د لپاره چې په راتلونکو انتخاباتو کې خځې او ځل بیا پراخ ګډون وکړي، هغه تیروتنې هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې لرلې هغه تکرار نه شي کمیشن څه کړي دي.
ډیره مننه. مخکې تر دې چې تاسو د سوال ځواب درکمه، معقول یې ګڼم چې پر دې موضوع هم خبرې وکړو چې د ناظر بنسټونو او د کمیسیون ترمنځ رابطه باید یو مسلکي قانوني اصولي رابطه وي، او په دې برخه کې دواړه طرفونه د افغانستان ملي ګټو ملي ارزښتونو ته په احترام باندې قایل وي، او په دې برخه کې هر هغه اجنډا چې دغه پروسه سبوتاج کړي، دغه پروسه د خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي، زموږ امید دا دی چې ناظر بنسټونو دغه څخه ډډه وکړي. زه فکر کوم چې ملت هم د ډیرو انتقادونو اوریدلو څخه، د ډیرو ستونزو د اوریدلو څخه نور پتنګ راغلی او حوصله ختمه شوې ده.
رابس اصلي بحث ته خوځلته یو شی یادونه وکم، کله چې ناظر بنسټونو په کمیسیون انتقادونه وکړل چې دوی له رسنیو او موږ سره معلومات نه شریکوي، همدغه انتقادونه وو چې نن سبا کمیسیون دې ته اړ سه چې رسنۍ ته ولاړ سي یا رسنۍ سره په همداسې بحثو کې ګډون وکړي، دغه یو مثبته پایله نه
وه. اطلاع رسنۍ یا معلومات ورکونه د اساسي قانون له مخې دا یو مکلفیت دی د هر ارګان،
خو یو وخت محدود اجازه راکوي
تر څو معلومات د خلکو سره شریک کړي، او دلته موږ د اساسي قانون د څار په نامه باندې یو کمیسیون هم لرو چې اساسي قانون باید نقص نشي، چې په دې برخه کې نه یوازې ناصر بنسټونه بلکې دغه یاد کمیسیون چې پر اساسي قانون باندې دوی څار کوي چې هغه نقص نسی، دغه وظیفه هم ده چې اطلاع رسنۍ باید په وخت او زمان ټول ورګانونه وکړي. کچیري ناصر بنسټونه موجود وي او موجود نه وي، کمیسیون د قانون د اساسي قانون پر اساس باندې مکلف دی چې اطلاع رسنۍ وټول ملت ته وکړي. چې په دې برخه کې البته د یادولو وړ دی چې کمیسیون نه د څار د ناظر د بنسټ د فشار پر اساس باندې بلکې قانون ته د احترام پر اساس باندې د یو قانوني مکلفیت پر اساس باندې اطلاع رسنۍ کوي.
خو تر ټولو زیات لرسنۍ نو ورسته د څار بنسټونو تاکید پام دیو.
دوهمه موضوع د شزو ګډون په ټاکنو کې، په دې کې شک نسته چې په تیرو ټاکنو کې موږ ستونزې او مشکلات درلودل، لکه ځینې اتهامونه وارد سول پر رهبری باندې د کمیسیون پر ځینو ولایتي مسؤلینو باندې. موږ همیشه ټینګار دا او پر رسنیو کې چې دغه ټول مستند سازی سي تر څو هیڅوک بیا د جرأت پیدا نه کړي او د خپلې وظیفې څخه او د خپلې دندې څخه سوء استفاده ونه کړي، او هغه ډیموکراتیک پروسه او هغه ملي پروسه چې د ټولو افغانانو د اعتماد وړ ده هغه اعتماد زیانمن نسی، او موږ وکولای شو چې هغه مهم قشر چې په افغانستان کې موجود دی چې هغه د شوزو دی تر څو د دغه ډیموکراتیک پروسې پر اساس باندې دوی سیاست ته داخل سي، په سیاسي امور کې د افغانستان په اعلی ونډه ولري او خپل سرنوشت وټاکي چې هغه یوازې یو کړکی دی چې هغه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی. په دې مورد کې اس بیا زموږ پر د څار پر بنسټونو باندې، پر ناظر بنسټونو باندې، پر فرد فرد باندې دا ژغ دی کچيري په دغه وسنۍ پروسه کې چې پیلن دوام لري، تخويتي سپتنام دوام لري، یا موږ ټاکنیز نظام د ریولس مشري د ټاکنیز نظام د تطبیق په حال کې یو، هر هغه څوک چې د شزو د ګډون مخنیوي کوي، ستونزې ورته جوړي، هغه مستند سازي کوي، د کمیسیون سره په لومړی قدم کې د شکایاتو د اوریدو د کمیسیون سره، او کچيري د دوی دغه ستونزه حل نسول د عدلي او قضایي ارګانونو سره او د مطبوعاتو سره دا شریک. زه فکر کوم چې یوازې موږ د حل لارې ته نه رسیږو چې موږ انتقاد په مطبوعاتو کې وکړو. او جناب افغان صاحب یو خبر د یادولو وړ ده چې تیری ټاکنې د ولسی جرګې همره بدنامي ټاکنې نه ویل کېد د 2010 کال، مګر بدبختانه چې د انتقادونو د شکایتونو ګراب ډیر لوړ وو او یادې ټاکنې ډیر بدنامې کړلې.
مروه جانې، کچېری خځې د پخوانیو برخوردو په اساس باندې چې دوی سره وسول، دوی انتخاباتو ته ولاړ نه رای ورنه کړې، یعنی ځان لپاره یو شرم او عیب بل چې ولاړ سم سره به بر برخورد وسیالته، نو کچېری خځې ونډه ونخلي اکوایمې خلې ډېرې کمې واخلي، د انتخاباتو د سراسري والی تر پوښتنې لاندې نه راځي.
د ټاکنو سره سریواله یا سم تر سوال لاندې راغلی ده. موږ کولی سو وایو چې په غزنی کې همدا اوس 50% مراکز تړلې پاتې شوي دي د امنیتي تهدیدونو او سیاسي جنجالونو چلته دي. په ډیرو نورو ولسوالیو کې زه د مثال په توګه تاسو ته ویلی سم همدا نن ورځ، یعنی نن ورځ تر دا اوسه پورې موږ تاسو سره غږیږو، په تخار کې درې ولسوالۍ بندې سوي دي، خواجه غار، ینګي قلعه او شکمش، همداسې لوګر کې چرخ ولسوالۍ مرکزي وتړل سه، فرا کې درې ولسوالۍ چې ګلستان او خاک سفید و دا د نن ورځې ابدي د ټول تړل سوي دي. سراسري والی هغه هم بیا په داسې وضعیت کې چې په هر ولسوالۍ کې یو مرکز وي او هغه هم وتړل سي، نو د هغې ولسوالۍ ټول ګړی لا تقویتی نمکنې څه پاتې شوی دی.
باید قضاوت پرې وسی. څلور سو اته 50 مرکزونه دي کې داس یو لس مرکز تړل سوی دي او د نورو کې خلکو راي مثال تقویتی نمکنه وکړه.
خو موږ ولې
دغه ناقص دي؟
بیا هم سره سریواله تر سوال لاندې راځي. په ټاکنو یو مهم اصل دا ده چې د افغانستان هر وګړی چې د قانون پر اساس هغه شرایط ته برابر وي، چې هغه شرایط په اساسي قانون کې او د ټاکنو قانون کې ذکر شوی دي، هغه باید ګډون وکړي. مګم له بعده مرغه، یعنی دا ټوله پلا به موږ په کمیسیون هم نسو اچولی، ځکه په دې کې امنیتي ستونزې هم دي. کله چې دوی یو مرکز خلاصوي هغه بیا تهدیدېږي، یعنی دا مسؤلیت د دوی هم نه ده، دا د امنیتي چارواکو ده. ځکه موږ ټولو ته د خپل هیوادوال اول ځان مهم ده چې دوی باید ژوندي اوسي، وروسته لغنه بیا خپل رایه وکاري. سراسري والی تر سوال لاندې راغلی او کله چې سراسري والی تر سوال لاندې راسي، هغه د عدالت تامینول هم تر سوال لاندې راځي. یو ولایت مو په ټولو ولسوالیو کې مراکز لري او هغه کې خلک ګډون کوي، یو ولایت هیڅ مرکز نه لري او ټول تړل سوي دي، هغه کې دلیل هر څه وي، دغه د عدالت تامین هم تر سوال لاندې راغی. بل مهمه مسله چې دوی وایي تاسو ډیر انتقاد کوي، هغه موږ مجبور کیږو. همدا اوس ما مخکې هم یادونه وکړه چې د تقویتي نمرکنې څخه 12 ورځې تیرې وي، بیا کمیسیون تصمیم ونیو چې موږ ته باید اعتبارنامه راکړي. په وار وار سره مو په رسمي توګه له دوی څخه وغوښتل چې دغه اعتبارنامې تاسو اپډیټ کړئ، ځکه که تیرې اعتبارنامو عکس ما سره ستا کاش دا، یعنی موږ کولی شوی چې دا خپلو اوریدونکو ته مور وښیو. هلته په ډیر واضح ډول باندې نوشته سوي دي چې وروسته له ولسي جرګې د ټاکنو څخه دا اعتبارنامې نور اعتبار نه لري او کار نه ورکوي. د دغه پروسې تر اخره د موږ اعتبارنامې اپډیټ نسولی.
په کته ست اعتبارنامې درکړې ژورنالیستانو ته مې اعتبارنامې لیکلې ورکړې دي. په غته برنامه کې هم داسې لیکلې چې دا کار چې کله ژورنالیست ولکول کېږي د څار لپاره، دغه نه راتلونکي انتخابات چې د جمهور رئیس انتخاباتي دغه هم کور کولای شي.
موږ داسې یو څه نه وازی سوي، موږ ته په کارتونو کې نشته او دا کارت همدا اوس هم عکس ما سره شته چې د ولسي جرګې د ټاکنو په پای کې دا اعتبارنامې له لاسه
ورکړي.
نظارت محدودوي، موږ ته مانع ایجادوي. همدا اوس موږ همکاران په ټول افغانستان کې کله چې یو مرکز ته ورځي وایي دغه آمار او ارقام موږ سره شریک کوي، موږ ته له مرکزي دفتر څخه امر سوی دی چې تاسو هیڅ هم د څار بنسټونو سره مه شریکوئ. له بلې خوا اعتبارنامه چې ته نه راکوي، اوس له تیرو ټاکنو څخه تر اوسه پورې ډېر وخت وتلی ده. 50% همکاران چې موږ هغه وخت کې موږ سره نظارت په دنده کې کار کوو، هغه اوس نسته. په بیلابیلو دلایلو سره موږ نوي کسان استخدام کړي دي، نو دا نوي کسان به څنګه نظارت وکړي؟ اوس هم له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ یو، خو باید انتقاد پذیر اوسي کمیسیون. دا منطقي دلیل نه ده چې موږ وایو تیرې ټاکنې بیخي بدنامتاره وي، نو دا ټاکنې چې موږ ترسره کړي که بد یې هم خیر ده، دا دلیل نسی کېدای. په ټوله کې باید کوښښ وکړو یو ځای دغه د ملي پروسې د ښه والي لپاره باید تعهد ولرو، او دوی هم موږ باید پرېږدي چې هغه خپل قانوني مسؤلیت پر ځای.
حق پره صاحب، کله یې خد انتخاباتو د سراسري والي مسې یو اصلي، خو نظارت ورنه دوه چنده غټ اصل ده. څر بنسټونه تل ګیله لري وایي موږ ته په دې برخه کې خنډ ستونزې رامنځته کوي، تبرنامې رامنځته کوي. د دوی د ستونزو د حل لپاره ځانګړی تاسې پروسیجر یا میکانیزم چې لري کنه؟
ډیره مننه. افغان صاحب، په قانون کې هم دوه مهم برخې مشخص شوي دي او پیشبینی شوي دي، چې یو د انتخابات خپلواک کمیسیون دی او یو هم د شکایتونو د اوریدلو خپلواک کمیسیون دی. د دې دواړو کمیسیونونو حکمت هم دا دی چې هم ټاکنې ترسره شي او هم عدالت تامین شي. نو ځکه ټاکنیز نظام دوی مهمې برخې لري، چې یو یې تطبیقي اړخ دی او یو یې د عدالت تامین اړخ دی. نو د څار بنسټونه هم په دې کې راغند رول لري ترڅو عدالت تامین سي او په دې برخه کې ټول ستونزې او مشکلات تر رسیدګي وسی. او د څار د بنسټ د موجودیت منطق هم په دې کې دی چې واقعیتونه راپورته کی او د کمیسیونونو سره د شکایتو د کمیسیون سره او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کی او د ملت تر غوښ پورې ورسی. په دې برخه کې کاملا انعطاف پذیری موجوده ده، انتقاد پذیره دی کمیسیون، اما هغه انتقاد چې هغه زموږ د ملي منافعو مطابق وي، هغه انتقاد چې هغه اصلاحات په ټاکنیز نظام کې راولي او موږ وکولای سو چې د ډیموکراټیکو لارو چارو څخه نور خپل سرنوشت وټاکو.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا ویان د مروه مینی له تاسو څخه مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړه. درنو اوریدونکو تربیه ښه چاره.
زما رایا زما حق
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو